ሆነ ወላኝ ከቢ دا مشال رادیو دا د نن ورځې اخري خبرې کړي خبري غړې کې ساسو قربا ګل ایاز هم سړی مشه وخت ما خام 15 بجې دي په دې خبرونه کې د پاکستان د وفاقي حکومت لخوا پارلمان ته د قومي سلامتي پالیسۍ وړاندې کولو د مذهبي عالمانو جوړ شوی کانفرنس او مشترکه اعلامیه د لارې د رضمندۍ د غوښتنو د پیښور هایکورت لخوا د ناتو د سپلای لارې تړل غیر قانوني ګرځولو په پاکستان کې د نوي زیږیدل شو ماشومان د مخ په زیاتیدونکو د مرګ شری او د خبر جنسي اوسیدونکو د ستونزو په شمول یو شمیر نور موضوعات په حق له درته رپورټونه لرو کولمړی وار ورکو په امیر ساحل ته چې د دې سات تازه خبرونه وړاندې کړي
پاکستان کورونی چارو وزیر قومی اسمبلی ته د هیواد ملی سلامتی تګلارې مسوده وړاندې کړې ده. د پاکستان علما کونسل پر وسلوال او حکومت ته وربند اعلانولو غږ کړی دی او د اوکراین لنډمهالي ولسمشر د هیواد د ځواکونو د مشر په توګه دنده سنباله کړې ده. بشپړ خبرونه نن د پاکستان د کورنیو چارو وزیر چودري نثار علي خان قومي اسمبلی ته د هیواد قومي سلامتي تګلارې مسوده وړاندې کړې ده. د تګلارې مسوده سل پاڼې لري چې 13 ورځې په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې منظوره کړل شوې وه. د مشال رادیو خبريال له وینا سره سم په دې مسوده کې له وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو د ترهګرۍ مخنیوي لپاره د یو نوي ځواک جوړولو د پاکستان د استخباراتي ادارو ترمنځ د رابطو زیاتولو او د هغوی لپاره د یو ګډ دفتر جوړولو خبره شوې ده. د پاکستان علما کونسل پر پاکستاني وسلوالو ډلو او حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د اور بند اعلان کړي. د علما کونسل په اعلامیه کې راغلي 13 ورځ په لاهور کې د دې کونسل مشر مولانا طاهر اشرفي په مشرۍ په شوی غونډه کې د بیلابیلو فرقو یو شمیر علماو ګډون کړی وو. اعلامیه زیاتوي په پاکستان کې د سولې راوستلو لپاره عالمان هر ډول کردار لوبولو ته چمتو دي. په قبایلی سیمه اورګزو کې د پوز تر اعلان وروسته خلکو کورونه پرې خدل پیل کړی دي. د سیمه اوسیدونکو وای پوز ورته ویلي چې په درو ورځو کې د کورونه پرېګدي. د دې لقبل په لاسګونه کورنۍ هنګو او نورو خارونو ته رسیدلې دي. خو د اورګزو پولیټیکل انتظامی دفتر په دې اړه به خبري خدلې ده چې ګواکې خلکو ته د کورونه پرې خدو ویل شوې دي. په کوزي اورګزو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو تر بریا وروسته په 2010 زیږیز کال کې به کور شوی خلک خپل کورونه تسان شوی ول. پیښور هایکورت د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو لخوا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړلو لار تړل ناقانون عمل ګرځولی دی. 13 ورځ د پیښور هایکورت دوه کسیزه جرګهګۍ په خپله فیصله کې وویل د سیاسي ګوندونو لخوا د ګاډو تلاشۍ اخیستو عمل هم غیر قانوني دی. عدالت دا پریکړه د یو سوداګر لال محمد د غوښتنلیک اورېدنې پر وخت اورولې ده. عدالت صوبایي او وفاقي حکومت ته امر کړی دی چې د دې ډول ګامونو مخه دی ونیسي. نقامی وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي له طالبانو سره خبرې ناکامه شوې دي او اوس وزیر اعظم نواز شریف ته پکار دي چې پر نورو لارو چارو غور وکړي. دا خبره نوموړي 13 ورځ په پیښور کې د یو غونډې پر وخت وکړه.
د مذاکرات کوشش مو شو هغه کې کامیابی حاصل نه شو. نواز شریف ته موږ په اسمبلی کې دا یقین جاری ورکړی دا په پیسي کې ورکړی دا چې تاسو د عوامو منډیټ حاصل شوی دی.
شیرپا ویل وخت راغلی دی چې د خیبر پښتونخوا د پښتنو او افغانستان ترمنځ ویزه ختمه شي. د ده په خبره که ویزه ختمه شي نو د ډیورنډ کرښې دواړو خواو ته د میشتو خلکو ترمنځ به کاروباري هلې ځلې زیاتې شي. د امریکا دفاع وزیر چک هیګل نن په برسلز کې د ناتو د دفاع له وزیرانو سره ګوري چې په افغانستان کې د راتلونکو په اړه خبرې وکړي. دا غونډه تر هغې یوه ورځ وروسته کیږي چې سپین ماڼۍ د امریکا دفاع وزارت پینټاګون ته امر وکړ چې د روان کال تر پایه له افغانستانه د ټولو 3000 امریکایي سرتیرو ایستلو تیاری دی ونیسي. 13 ورځ له خبریالانو سره د خبرو پر وخت هیګل وویل هر ورځ چې تیریږي نو د دوی موقع کمیږي. هیګل وویل له افغانستانه د ټولو ځواکونو ایستلو پلان یو احتیاطي ګام دی خو زیاته کړه چې د ناتو له چارواکو سره به پر نیټو او محل رالویشونو خبرې نه کوي. تاسو له مشال راډیو خبرونه اوري. چارواکي وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د چاڼیز عملیاتو پر وخت 50 وسلوال وژلي دي. چاڼیز عملیات له 50 ورځو راهیسې روان ول چې پرون پای ته ورسېدل. د 201 سیلاب قولي اردو یو قومندان دادان لونګ پرون په یو خبري غونډه کې وویل په دې عملیاتو کې ملي اردو، ملي پولیسو او د عامه نظم پولیسو سرتیرو برخه واخیسته. لونګ زیاته کړه چې په وژل شویو کې بهرني وسلوال هم شامل دي. د افغانستان پر روزګان کې په یو ځانوژون کې برید کې لږ تر لږه 8 کسان وژل شوي او لسګونه ټپیان دي. پیښه پرون ماښام د ولایت په مرکز ترینکوټ کې په یو هوټل کې شوې ده. تر پیښې وروسته د روزګان والی حاجی امیر محمد خونزاده مشال راډیو ته ویل په هوټل کې مسافر پراته ول.
هوټل ټول راونه لري. په هوټل کې ټول اکثره مسافرین و چې د نورو ولسوالیو یا کاریبران و د نورو مسافر خلک و پښتو اوسېدل. 18 نفره زخمیان دي او 8 نفره شهادت رسېدلي دي.
خو د ترینکوټ روغتون چارواکي وایي دوی نه مړي ترلاسه کړي دي نه حمله پړه چا نه ده منلې. د اوکراین لړمحال ولسمشر د هیواد ځواکونو مشر قومندان په توګه دنده سنباله کړې ده. دا ګام نن د ولسمشر پر وپاڼې په خپور شوي بیان کې اعلان شوی دی. دا خبرې تر هغې وروسته راغلي دي چې د کورنیو چارو لړمحالي وزیر آرسن اواکوف اعلان وکړ چې د بیرکوټ په نوم د هیواد د پولیسو ځانګړی ځواک یې ختم کړی دی. حکومت ضد مظاهره کوونکو پر بیرکوټ تور پورې کړی دی چې د درو میاشتو مظاهرو پر مهال پر مظاهره کوونکو سختې حملې کړې دي. نننی اعلانونه پر داسې وخت شوی دی چې د اوکراین نوی مشران پر ملي یووالي ولاړ حکومت جوړوي. پارلمان د شنبه پر ورځ ولسمشر ویکتور یانوکوویچ لدندې لرې کړی و. نن به د حکومت غړي د کیف په ازادۍ څلورلاره کې خلکو ته ورپېژندل کېږي. دا څلورلاره د حکومت ضد مظاهره مرکز وه. تمه ده چې پارلمان به سبا د نوي حکومت په اړه رایه واچوي. او سپینه ماڼۍ وایي عراقي حکومت له ایران سره د وسلو سودا قراردادونو لاسلیک کولو خبر رد کړی دی. تېره ورځ د سپینې ماڼۍ ویان جی کارنی وویل امریکایي چارواکو د دې رپورټ شوی سودا په اړه عراقي حکومت ته خپلې ژورې اندېښنې وښودې. هغه ویل امریکا ټینګار کړی دی چې له ایرانه د هر ډول وسلې اخیستل یا انتقال د ایران په اړه د ملګرو ملتونو له پرېکړه لیکونو سرغړونه ده. کارنی وویل د عراق دفاع وزارت په یو خبري بیان کې دا رد کړی ده چې ګواکې له ایران سره د وسلو معامله شوې ده. ایران هم دا خبره رد کړې ده. د خبرونو پای
خبرونه د مشال رادیو نو اوریدل چې پامیر ساحل وړاندې کوي. تاسو کولی شئ چې د مشال رادیو ټول خبرونه په ویب پاڼه مشال رادیو .com په فیسبوک او په ټوئیټر هم کتلی او لوستلی شئ. د پاکستان وفاقي حکومت پارلمان ته د قومي سلامتیا پالیسۍ مسوده وړاندې کړه. په لاهور کې مذهبي عالمانو له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې چې د امن راغستو په موخه دي ډزبندۍ اعلان کړي. کارپوه خادم حسین په دې اړه وایي
مذاکرات دی ایشو په هر صورت کې امن راشي. هر صورت کې دی امن راتلو مطلب دا دی چې د طالبانو را مهورت اومنل شي. هغه خدای د پاکستان آئین او د سوټا تاسو دوباره ولیکي.
پېښور های کورټ د خیبر پښتونخوا حکومت لخوا د ناتو لپاره سپلای لارې تړل غیر قانوني کار بلل دي. د ماشومان لپاره کارکونکي یو اداره سیف د چلډرن واچ په پاکستان کې نوی ځګدل شو. ماشومانو د مرګ شره زیاته شوې ده.
په پاکستان کې هر زرو کې 350 ماشومان چې دي دا د ژوند پر باندې میاش کې دي مرګ وشي او دا حالت چې دی کې څه تبدیلی نظر راغلی.
دا خبر ایجنسی اوسیدونکو شکایت کوي چې د مرکزی روغتون ایکسرې ماشين لډیر مودې رئیسی خراب دي.
کوم ماشين چې لاوره شوې او ماغه سه پروته ګردونه په پروتیس کې سم کارت نشي اخیستل. په کار دی چې یا د ماشين جوړ شي یا د متبادل بل ماشين لوري چې د خلکو ته ګټه.
په کراچۍ ښار کې مېش یو پښتون انزورګر محمد ارشد خان خبرې به واوري چې ولی انزورګری شروع کړه.
دما د ژوند یو ډیر تلخه تجربه په سواد کې د انسانانو علالي بچ کې دي. هغه وخت کې مانه داسې پینټینګ جوړ شوې. یو پینټینګ هغه د باب خیبر میای کې علامت ورکړې.
د دې ترڅنګ په خبرونه کې په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو. له مشال رادیو سره شئ. تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان د کورونو چارو وزیر چودري نثار علي خان نن قومي اسمبلی په غونډه کې د هیواد قومي سلامتیا پالیسۍ مسوده وړاندې کړه. چودري نثار علي خان په دې موقع وویل د امنیت پر مسله د حل لپاره د خبرو اترو او یا د فوزي عملیاتو لپاره ضروری ده چې سیاسي اتفاق د لارې دا کار وشي. د قومي سلامتیا پالیسۍ منظوري تیر ورځ وفاقي کابینه ورکړې وه. د قومي اسمبلی غونډه کې وزیر اعظم نواز شریف هم موجود وو. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راکوي. نن د اسمبلی اجلاس د سپیکر سردار ایاز صادق په مشرۍ کې شروع شو. نو د داخله چارو وزیر چودھری نثار علی خان د سیکیورټی پالیسۍ مسوده وړاندې کولو پر مهال وویل چې دا پالیسی ایوان ته پیش کولو مقصد د نورو ممبرانو رائے اخستل دي.
جہاں تک اس پالیسی کا تعلق ہے یہ تقریباً 100 صفحات پہ مشتمل ہے. اس کے بنیادی طور پہ 3 حصے ہیں.
ترسو چی ددی پالیسی تعلق تے نو دا تقریباً 100 پانو مشتمل دا او پا بنیادی توگا ددی 3 حصے دی. لمبڑے حصہ با پٹ ساتے لیشی چی تعلق دا سیکورٹی پالیسی دے انتظامی معاملات سر دے. دویما حصہ چی پسنجیدگی سر مذاکرات وکریشی او دریما حصہ دو پوزی اپریشن چی دا پوزی اپریشن دلارے دے حالات سے کریشی.
د چودھری نثار وینا وا چې حکومت د ښه نیت نه مذاکرات شروع کړل خو تر هغه خپل کاروایان اونه درولې.
حکومت نے پہلے مرحلے میں پچھلے 6 مہینوں سے
حکومت په لومړی پړاو کې د تیرو شپږو میاشتو نه مذاکرات لار خپل کړه. لومړی موږ د عالمانو یو کمیټي جوړ کړه خو حاجی مولا محسود د وژنې وروستو دغه عمل ختم شو. بیا موږ خفیه مذاکرات شروع کړل خو بنو پیښې وروستو دا فیصله وکړې شوه چې خفیه مذاکرات به نه کیږي. نو موږ یو بل کمیټي جوړ کړه او دغه کمیټي ذکر وکړو خو کراچی کې د پولیسو د وژنې او د مومند ایجنسۍ نه تختولې شوې د درش اف سی اهلکارانو د وژنې وروستو مذاکراتي عمل د زنډ کار شو. حکومت فیصله وکړه چې د ملک په کومه برخه کې د ترهګرۍ سکروي وشوه نو ردی عمل کې بعد د ترهګرو په هډکوارټر حمله کولی شي.
خپل تقریر کې نوموړي په تیرو حکومتونو تنقید وکړو او ویل چې تیرو 14 کالو کې یو حکومت هم څه سیکورټی پالیسی جوړه نه کړه.
13 سال سے اس ملک کو اس گمبھیر صورتحال کا سامنا ہے.
4 تیرو 14 کالوں دا ملک دا سخت صورتحال سر مخ دے او پدی مدہ کی سلور حکومتوں نا راغلل او لاڑل خو یو حکومت ہم دا ملک دا سلامتی پا صورتحال یو پالیسی را نوڑا. زمو جماعت پہ اقتدار کی راتلو روستو سیکورٹی پالیسی جوڑول شروع کلل او پنجم یا شکی مونگ دا پالیسی جوڑا کڑا. دی پالیسی جوڑولو کی مونگ دا سلور وانو صوبو اعلی وزیرانو تا خطونا ہم لے گلی وو چی دی لڑکی دی مونگ تا خپل رائے راکڑی خو افسوس دا سلور وانو صوبو
د چودھری نثار د وینا وروستو اپوزیشن لیډر خورشید شاه د داخله وزیر لخوا وړاندې کړی شوی سلامتی پالیسی غیر واضحه وګرځوله او حکومت نے مطالبه وکړه چې طالبانو سره مذاکرات یا په جنگ کولو د اپوزیشن او ټول سیاسي ګوندونه په اعتماد کې واخلي. سیاسي او دفاعي چارو نظر لرونکو حسن عسکری د نوې قومي سلامتی پالیسی په حق لوایي
میں تو بنیادی ایک فریم ورک دیا گیا ہے جس میں میرا خیال ہے ہر چیز ڈال دی گئی.
پالیسی تا یو بنیادی ڈانچی شکل ورکے شوی دی چپکی ہر اڑخت کتن شوی دا خوز بدا کتیشی چی دی پالیسی لوجی پکار کر دگئی کی با سلوی بدلون رازی او کنا او بل دا جی حکومت پا دا سنگ عملی کوی. نو دا براتون کی وقت معلومی گی خو حکومت خپل یو خو کوشش کرے دی.
یاد دیوی چی 13 ورځ دا وزیر اعظم نواز شریف پا مشرے کی دا وفاقی کابینی اجلاس شوی و چپکی دا قومی سلامتی پالیسی منظوری
ورکړې شوې وا. دا رپورٹ تاسو واوریدل په همدې موضوع کې پاتې کیږي. په لاهور ښار کې د مختلفو مذهبونو سره تعلق لرونکو پوهانو او عالمانو مشترکه اعلامیه کې له حکومت او طالبانو غوښتنه کړې ده چې په پاکستان کې د امن پر ځای کولو لپاره دي زر تر زره د ډزبندۍ اعلان وکړي. د دوی په وینا که څوک مذاکراتو کې سنجیده وي نو باید حکومت دې ورسره د امن خبرې ترې وکړي. نور تفصیل له اسلام آباد د مشال رادیو خبریال راکوي.
د نخ په ماخام لاهور کې د پاکستان علماي کونسل د چیرمین حافظ طاهر اشرفي په مشرۍ کې امن سیمینار وشو چې پکې د حکومت او طالبانو ډلو غوښتنه وکړې شوه چې د امن په ځای کولو لپاره دی زر تر زره د ډزبندۍ اعلان وکړي. سیمینار کې د 28 نه زیاتو مذهبي عالمانو د سیاسي ډلو غړو او د اقلیتونو مشرانو ګډون وکړو. په دې اړه مشال ریډیو سره خبرو کې حافظ طاهر اشرفي وویل موږ غوښتنه کړې ده چې وزیر اعظم نواز شریف ته خپل امن کوششوں کی برخا واخلی.
امن کو اہم اہمیت ملنی چاہیے اور
امن تا اہم اہمیت ور کول پکار دی او دو مذاکرات دروازے بندول نہ دی پکار او منگ پا دے موقع وزیر اعظم نواز شریف تا اپیل کرے دے چہ ہغه دے پ ذاتی توگا پا دے عمل کے گڈون وکڑی او کد دے باوجود ہم چوک بے گناہ خلق وجنی نو بیا بد ہغو خلاف ٹول قام یو موٹے وی او دا چے کوم ڈلے مذاکرات غواڑی تا ہغو سر دے مذاکرات وکڑے شی.
جو گروپ مذاکرات کرنا چاہتے ہیں ان سے مذاکرات کیے جائیں.
پدی مقام مشترکہ اعلامیہ کی او ایل شو چی دا پاکستان لپارا ٹول مسلکونو او مذہبونو کوشش کرے وہ اوس ہم دا امن راوستو لپارا دوی تیار دی. اعلامیہ کی دا وزیر اعظم نواز شریف نا غختنو وکڑے شوا چی حکومت تی دہا غڈلو سرا مذاکرات شروع کری سوک چی پا مذاکرات باور لری. اعلامیہ کی زیاد تکڑے شوا باید دا امن لپارا رابللے شوی دا ٹول گوندیزی غنڈے دا فیصلو مطابق تی خارجہ او داخلہ پالیسی جوڑ کری شی او دا چی چترال کی غیر مسلم پاکستانیانو تا دڑکی ورکول دا اندیخنی او دا غندن وڑ خبر دا. نو باید چی حکومت دغه خلکو تا تحفظ ورکول باوری کری. کلی چی مشال ریڈیو دا دی سیمینار پا آڑا دا سیمائیزو او سیاسی چارو تزیہ کر پروفیسر خادم حسین نو پختل نو هغه اوی
دغه ریاست غیر ریاستی تنظیمونو سره فریکول مطلب دا دے چی دغه غیر ریاستی تنظیمونو یو لیجیٹمیٹ یا برحق یو ٹولگی دے دغه ٹولگی او ریاست د ٹولگی ترمنځ جنگ روان دے او بیا په دې بنیاد دا خبره کول چې مذاکرات دی وشي په هر صورت کې امن راشي. هر صورت کې د امن راتلو مطلب دا دی چې د طالبانو پورا مفکوره دی ومنل شي. هغه خدای چې د پاکستان آئین او دستور دا تاسو دوباره ولیکئ که فرض کا امن دی ته وي دغه علما کرام یا دغه شان خلک په هر صورت کې چې صرف ډز نه کیږي نور دی بهشکه خلک سکولونو ته نشي تلای نه دی وري نو دغه امن خو به مطلب دی چې ریاست طالبانو ته حواله کول دي.
د اعلامیه په اخر کې اویل شو چې په راتلونکي 15 مارچ با اسلام آباد، په 10 مارچ با خانیوال، په 15 مارچ کراچۍ او په 19 مارچ با فیصل آباد کې دارنګ امن سیمینارونه کولای شي.
اور دن کو دا مذہبی عالمانو دا غنڈے تفصیل تاسے واورو دلو پا ہم دے موضوع پاڑا یو بل رپورٹ ہم تاسے لپار لرو. امریکا پا ماضی کی تل پاکستان غختن کولا چھے پا شمالی وزیرستان کی دی دا وسلاوالو پر زد عملیات بکڑی. پاکستان کا سہم پخوا دا امریکی غختن نو منلی خو وس دا سخکاری چھے امریکی دا رون بریدنو کی وقفہ راوستی او پاکستان پا شمالی او جنوبی وزیرستان کی بمباری پیل کری. واشنگٹن پوسٹ لکی پاکستان پر شمالی وزیرستان کی دا پراخو عملیاتو دا پیلولو ہوڈ لری. نور تفصیل دا نجیب عامر پر رپورٹ کیا ورو.
واشنگٹن پوسٹ ورسپانا د یو لوړ پوړي پاکستانی چارواکي لقوله په یو مقاله کې لیکي وروسته لاغه چې د حکومت او طالبانو ترمنځ مذاکرات ناکامه شول او پاکستانی طالبانو خونړي بریدونه پیل کړل. دا ښکاري چې د پاکستان حکومت په شمالي وزیرستان کې د عملیاتو د پیلولو په دورشل کې ده. دغه پاکستانی چارواکي وایي په دې اړه د امریکایي چارواکو سره پوځي پلانونه شریک کړی شوی دي او دغه عملیات څه وخت هم پیلیدای شي. د یادولو ده چې امریکا تل پاکستان غوښتنه کوله چې په شمالي وزیرستان کې دې عملیات وکړي. ورسپاڼه لیکي د پوځي عملیاتو پلان په داسې حال کې مخې ته راځي چې پاکستان د امریکې نه غوښتنه کړې وه چې د ډرون بریدونو کې دې وقفه راولي. په تیرو دریو میاشتو کې د پاکستان په قبایلي سیمو کې د ډرون بریدونه نه دي ترسره شوي. د ډرون په حملو کې په تیرو دو کلونو کې دومره اوږده وقفه کله نه ورغلې. واشنگټن پوسټ لیکي چې په همدې موخه د امریکا او د پاکستان د لوړ پوړو پوځي او استخباراتي چارواکو واشنگټن او اسلام آباد ته سفرونه هم پیل کړي دي. د پاکستان د دفاع وزارت سکرټر آصف یاسین ملک د امنیتي چارواکو د یو پلاوي په مشرۍ کې دا مهال په واشنگټن کې دي. د سی آی ای مشر جان برینن 13 اونۍ په خاموشۍ سره له اسلام آباد څخه لیدنه کړې وه. ورپسې د امریکا د سنټرل کمانډ یا مرکزی کمانډانۍ مشر جنرال آسټن هم په راولپنډۍ کې د لوړ پوړو پاکستانی چارواکو سره کتلی و. د پاکستان د وزیر اعظم د امنیتي او د بهرنیو چارو صلاحکار سرتاج عزیز هم تیر ګل په ورځ ویلي و مذاکرات کړکېچن شوي او حکومت به د خپل واک د ټینګولو هڅه کوي. واشنگټن پوسټ د یو لوړ پوړي پاکستاني چارواکي له قوله چې نوم یې نه دی اخیستل شوی لیکي وار له مخې یو نیم لک پاکستاني ځواکونه په قبایلي سیمو کې موظف دي او د بشپړو عملیاتو د پیلولو لپاره حکومت چمتو ده. نوموړی وایي دوی به ابتدایي حالت نه کار نه پیلوي. دی وایي که څه هم حکومت تر اوسه خلکو ته رسمي اعلان نه دی کړی چې له شمالي وزیرستان دې کډې وباسي خو په هغو سیمو کې چې پوځي الوتکو بمباری کړي خلک په خپله له ویرې نورو سیمو ته کډه شوي دي. امریکایي چارواکي وایي دوی په شمالي وزیرستان کې د پاکستان د پوځ د عملیاتو د هوډ د ښکاره کولو نه خوښ دي. په ماضي کې دوی په دې موضوع ډیر ناهیلي وو. یو امریکایي چارواکي چې د نوم د نخ کار کولو په شرط یې ورسپاڼې سره خبرې کولې ویلي دوی به هله باور وکړي چې هر څه په خپل ویني. خو په واشنگتن کې یو پاکستانی چارواکی واشنگتن پوسټ ته وویل دوی دغه عملیات د امریکای د خوشاله کولو لپاره نه کوي، بلکې ځکه کوي چې په دې وروستیو کې طالبانو درویش پاکستانی تختول شوی سرتیری ووژل او همدارنګه په کراچۍ کې د پولیسو په یو مرکز د برید پر مهال 19 کسانو ووژل. له دغه پیښو وروسته د دغه پاکستانی چارواکي په ملک کې د طالبانو پر ضد د خلکو حساسیتونه راپارېدلې دي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هلی
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پ اته منټه د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پ دونی می بجی
پختانه پ یوشته مکه
پ درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پ سلورنی می بجی
اور دن کو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی په اورګزو ایجنسی کې د فوز لخوا د اعلان روستو د درپخوا درې سیمینه یو شمیر کورونو خپلې کړي وستل پیل کړي دي. د سیمې خلک وایي چې دوی ته درې ورځې وخت ورکړل شوی او چې خپل کورونه دي پرېږدي. خلک شکایت کوي چې دوی نه پوهیږي چې ولې دومره لږ وخت ورکړي. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو.
په کابل سیما اورګزو ایجنسی کې ځای خلکو د خوا د رسمي نخ په لیکړه وستل پیل کړی دي. د سیمې خلکو په خبره چې پوز لخوا د اعلان وروسته په درې ورځو کې یو شمېر کورنۍ خپل کورونه پرې خدل. د سیمې نه رسیدلو راپورونو تر مخه چې د خوا دارې نه د خلکو د راوتلو سلسله اوس هم جاری ده. د سیمې الف خان مشال لوډیو ته وویل چې خپل کورونه خالي کولو لپاره دوی ته درې ورځې نورې ورکړل شوې. نوموړي زیاته کړه چې د تاړه ملي خلک د خپل علاقې نه وتلي دي ځکه چې هغوی ته 24 ګنټې وخت ورکړل شوی و.
میرا خود ہے کمبر خو وہ انوکھا جندراگ میں دیتے ہوئے اتنے ورکر جی نے درے روپئے کے درے روپئے جو قانونی
خلاف کامیاب پوزی اپریشن روستا دخوا درسی میں خلق پل قرون تا پا 2010 کال کی واپس شوی بو. موک چکل دا اورگزو ایجنسی انتظامی دفتر سارا دا ٹیلیفون پلار تماس اونی والو نمشال ریڈیو تا دفتر ندا اویل شول چی دوی تا دا معلومات نشتا چی دخوا درسی میں خلق پل کڑی وستلی دی. بلخوا دا سیمی مشر حاج میناگول اویل چی دا انتظامی چارواکو لخوا هم ورتا داویل شوی دی چی دوی دی خپل علاقہ خبر ایجنسی پولیس سره نږدې خوا د رسیما د کوزی او رغزو ایجنسی لری پرته سیمه ده چې پکې د ځای خلکو په خبره چې ستوري خیل کوم 3000 نه زیات کورنۍ اوسېږي. الف خان وایي چې د سیمې خلک همغو او یو شمېر نور سیمو په طرف وتلي دي او زیاتوي چې هغه کورنۍ چې په لارو کې دي ترانسپورت ستونزونه علاوه یو شمېر نور ستونزو سره مخامخ دي.
و ڈاکٹر مشتر دنیا کے یو کے سنتس مشتر بلال مشمون تو ڈاکٹر مولانا یار کے روان دی او حاجی پسارو لو بولے گورا سامونی نے بہت چیز بنانا پسارو لو بولے وہ ٹیکٹر دہو کے روان جو
نو قدرتی آفتوں سره د مبارزه قبالی اداره یا ایف ڈی ایم ای وایان محمد عرفان سره موږ د سیمې خلکو د ستونزو په اړه رابطه وکړه. نو مشال لډیو ته ویل چې د سخت مصرفیات په وجه تاسو سره په دې اړه خبرې نشم کولای. د خوا د سیمې متاثرین وای چې کدوې سره زر تر زر مرسته و نه کړه شو نو د جوان متاثر کی دیشی. پا اورگزو ایجنسی کے دو اسلوال طالبانو خلاف پوزی اپریشن دا مارچ میاش پا 2010 کال کے شروع شوی دی چی لاتر اوسا پوری دوام لری.
اور ادن کو دا خیبر دا اورگزو ایجنسی دا اسیدن کو ستونزو پاڑ تا سی رپورٹ آوری دلو. پیخبر های کور دا ناتو دا سپلای لاری تلولو پر زد پا یوا مقدمی دا اوری دنه که دا تریک انصاف گوند لخوا دا احتجاجی درنی او دا ناتو سپلای لاری تلولو عمل غیر قانونی او غیر آینی گرزه ولیده. خود های کور دا فیصلی باوجود دا تریک انصاف احتجاجی ناسته دوام لری. دا قانونی چارو کارپوهان بای چه پا صوبائی ادارو لازم دا چه دا های کور دا دی حکم پاسداری وکلی. نور تفصیل پیخبر دا مشال رادیو خبری اللہ کوی.
د یو مقامی سوداګر حاجی لال محمد لخوا د پاکستان تحریک انصاف په احتجاجي درنو کې افغانستان ته مال وړونکو ګاړو د ودرولو او د هغوی د چک کولو په لړ کې په پېښور هایکورټ کې د داخل کړې شوې درخواست په اړه په فیصله کې عدالت ویلي دي چې په دغه احتجاجونو کې د ګاړو د ودرولو او د هغوی د چک کولو عمل غیر قانوني او غیر آئینی دی. او په کار ده وفاقي او صوبایي حکومت د دې مخه ونیسي. خو بلې خوا ته د های کورټ د دغه فیصلې باوجود د ډرون بریدونو په غبرګون کې د تیرو 95 ورځونه د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ روان احتجاج د شروع په ورځ هم دوام لري. او د های کورټ د دغه فیصلې وروسته د شروع په ورځ په حیات آباد ټول پلازا د دې احتجاجي درنې منتظم پیاس خلیل مشال ریډیو ته وویل
تر اوسه پورې موږ تقریبا 42 کنټینر واپس کړي دي اور چې کوم د های کورټ کوم ډیسیژن پرون پہ هغه خبره کړې ده نو خبره داسې چې د لومبې ورځ نه واخله تر اوسه پورې زونګه لوکل چې کوم ترانسپورټ دی یا کوم د افغان ٹرانزٹ سا تجارتی کم دغه دی اغه ته اونګه سم نه وایو چې کم گاڑی اونګه غنو چې دادا نیٹو والا دی یا غی لزی نو اونګه گاڑی دغه کو.
او د پاکستان تحریک انصاف د خیبر ایجنسی یو مشر اقبال اپریدی په پیښور ټول پلازا د دغه احتجاجي درنې پر مهال مشال ریډیو ته وویل
نن په صلاح حکومت دا پاغي کې ډیر میډیا دا خبرنم لګولې دي چې یاره دا د نیټو سپلای په حق کې شوې ده او دا تحریک انصاف چې کوم نیټو ګاډي راي ساري یا کنټینر راي ساري نو دا یې غیر عیني قرار کړی حالانکه دا سینه ده پاغي باندې نن زموږ د کور کمیټې اجلاس هم شروع دی د پارٹی خپل موقع پمپ راځي او زموږ در نه جاری ده د نیټو خلاف.
خو بلې خوا ته د قانوني چارو کارپوه لطیف اپریدی مشال ریډیو ته وویل چې تر څو پاکستان تحریک انصاف د های کورټ دا فیصله په سپریم کورټ کې نوې چیلنج کړي نو تر هغې به دا احتجاج او د صوبایي حکومت د دې مخه نه نیول د عدالت د سپکاوي په قانون کې راځي.
دا صوبائی حکومت کی دی اب پابندی کی پارے عمل درآمد ہوگی آؤ کسوک دغی فیصلے نہ ناراض ہوئی خفوی نو آغدہ حق لری کی سپریم کورٹ پارے اپیل ہوگی کہنا یا ہائی کورٹ نظر سانے درخواست ہوگی او پارے کشتے آر ہوا خیر کشتے آر نہیں آغشتے او پدر فیصلہ عمل نکی گی او سوک دا امرہ سے عمل کئی چی رکم خلاف سپریم کورٹ ہائی کورٹ پر آرڈر کرے توہین عدالت ہوئی دا دا عدالت پکاوے او پدی کے اگر خل کی سوکھ نن چاہ درنا کرے دا 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 ہائی کورٹ دا حکم خلاف چیری پدی باندھ پکار دا کی دا ہائی کورٹ دس پکاوی توہین عدالت
یاد دوی چې په ډرون برید کې د حکیم الله محسود د وژنې وروسته پاکستان تحریک انصاف جماعت اسلامي او د عوامي جمهوري اتحاد کارکنانو په پښتونخوا کې د ډرون بریدونو په ضد د احتجاج په توګه د نیټو اکمالاتي لاره د نیټو د مال وړونکو ګاډو لپاره د تیرو 95 ورځو نه تړلې ده.
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د ماشومان لپاره کارکون کې یوې ادارې سیف دی چلډرن وای چې په پاکستان کې نوې زیږیدلي ماشومانو مرګ شره کې اضافه شوې ده. سیف دی چلډرن د په اړه باندې یو رپورت خپور کړی دی چې له اسلام آباد د مشال رادیو خبریاله یې نور تفصیل راکوي.
نړیوالې ادارې سیف د چلډرن د یو نوی رپورت تر مخه پاکستان کې د پیدایش په وخت د ماشومانو د مرګ شرح په نړۍ کې د ټولو زیاته ده. سیف د چلډرن له اړخه جاری شوی رپورت کې ویلي شوی دي په نړۍ کې تیرو 12 کالو کې پیدا شوي ماشومانو د مرګ په شرح کې کموالی قتل شوی دی خو پاکستان کې په دې لړ کې څه مثبت بدلون نه دی راغلی. رپورت وایي مناسب سهولیاتو نشوالي له وجې پاکستان کې نوې پیدا شوي د ماشومانو د مرګ شرح د نړۍ په مقابله کې درې چنده زیاته ده. رپورت زیاتوي د پیدایش په وخت پیدا شوی مړه او 40 غنټو کې د مړه شوی ماشومان شمیر په زرو کې 200 خوي. رپورت وایي د ماشومان پیدایش په وخت مور او بچی ته مناسب سہولیات نه وي او داسې د پیدایش عمل د مشکلاتو ښکار وي. د دې رپورت په اړه پاکستان کې سیف د چلډرن یو چارواکي ارشد محمود مشال ریډیو ته وویل
د ډبلیو ایچ او ورلد هیلث ارګنایزیشن ګلوبل ابزرویټری ډیټا دا هغه پر اړه کې جوړ شوی دی. زیات انفارمیشن دا هغه ته ناغشته شوی دی. بیا په پاکستان کې چې کوم مختلف سرویس کېږي هغه نه معلومات اخیستل شوی دی او دا خبره اوس مطلب یو میاش مخکې په اسلام آباد کې پاکستان ډیموګرافیک اینڈ هیلث سروے چې کومه دا هغه لانچنګ شو پاکستان کے ہر ضرور کے پنځوس ماشومان چې دي دا د ژوند پرمنه میاشت کې د دې مرګ وشي او دا حالت چې دی دې کې څه تبدیلی نظر راغلی د تیرو لسو کالونو د سیوانه.
بلخوا په اسلام آباد کې د صحت د محکمې ډایرکټر ډاکټر بصیر اچکزی سیو د چلډرن د رپورټ سره اتفاق نه کوي او وایي حکومت سره معلومات په دې اړه نه دي شریک کړی شوي.
کوم ډیټا چې هر تنظیم وړاندې کوي داغه نه مخکې لږ سرکار سره داغه رپورټ پر هغه باندې بحث او مباحثه کیږي چې آیا دا رپورټ د ټول ملک ریپرزینټیټیو دی که نه. نو زه ګمان نه کوم چې دا رپورټ د ټول ملک ریپرزینټیټیو دی، ولې د هیلث په سلسله کې د ماشومانو په سلسله کې د صحت په حواله باندې ډېر ګامونه اخیستل شوي دي، لیکن د دې باوجود دا کم چې کم ارګنایزیشن کوچني کوچني ارګنایزیشن دي هغه سپیسیفیک د ځینو ایریاز ډیټا کلیکټ کړي او بیا هغه د خلکو سره شیر کړي. نو زه نه پوهېږم چې دا د ټول پاکستان ریپرزینټیټیو یو قسم ډیټا دی شیر کړی ده.
سیو د چلډرن دی رپورټ کې دا هم ویلي شوي دي چې هر کال پیدا شوي لس لکه ماشومان په څلېرش ګنټو کې مړه شي. رپورټ په حکومتونو زور ورکوي چې په دې لړکې خپل کردار ادا کړي، ځکه چې د دوی یو معمولي عمل نه په دې مرګونو کابو موندل کېدای شي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
په پاو کم یو لس بجې،
تاندې هلې
په پاو کم دوه بجې،
د مشال پنوم
په اته منټه د پاسه دوه بجې،
د مشال تر رڼا لاندې
په دوه نیمه بجې،
پښتانه په یوشتمه کې
په درې نیمه بجې،
روښانه مستقبل
په پاو کم سلور بجې،
د سندرو امیل
په سلور نیمه بجې.
روزګو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی د خبرونه په دویم مای کې تاسو لپاره په نړیوالو موضوعاتو هم رپورټونه لرو، خو وخت شوه د مخام 15:30 بجې د پامیر ساحل نه د خبرونو لنډی زو.
نن د پاکستان کورنیو چارو وزیر چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی ته د هیواد د قومی سلامتی تګلاري مسوده وړاندې کړې ده. د تګلاري مسوده سل پاڼې لري چې تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې په غونډه کې منظور کړل شوې ده. د پاکستان علما کونسل پر پاکستاني وسلوالو ډلو حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره د اور بند اعلان کړي. په قبایلي سیمې اورغزو کې د پوځ تر اعلان وروسته خلکو کورونه پرېښودل پیل کړي دي. د سیمې اوسیدونکو وایي پوځ ورته ویلي چې په درو ورځو کې د کورونه پرېږدي. پېښور هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو لخوا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړلو لار تړل ناقانون عمل ګرځولی دی. تېره ورځ د پېښور هایکورټ دوه کسیزه جرګې په خپله فیصله کې ویل د سیاسي ګوندونو لخوا د ګاډو تلاشي اخیستو عمل هم غیر قانوني دی. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپاو پرون وویل له طالبانو سره خبرې ناکامه شوې دي او اوس وزیر اعظم نواز شریف ته پکار دي چې پر نورو لارو چارو غور وکړي. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په برسلز کې د ناټو د دفاع له وزیرانو سره ګوري چې په افغانستان کې د راتلونکي په اړه خبرې وکړي. چارواکي وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د چاڼیز عملیاتو پر وخت 50 وسلوال وژل. د چاڼیز عملیات له 50 ورځو راهیسې روان ول چې پرون پای ته ورسېدل. د افغانستان پر روزګان کې په یو ځان وژونکي برید کې لږ تر لږه اته کسان وژل شوي، ولسونه ټپیان دي. پېښه پرون ماښام د ولایت په مرکز تینکوټ کې شوې. او د اوکراین لړمهاله ولسمشر د هیواد د ځواکونو مشر قومندان په توګه دنده سنبال کړې ده. دا ګام نن د ولسمشر پر وپاڼې په خپور شوي بیان کې نیول شوی.
پامیر ساحل چې د خبرونو لنډیز تاسو ته وړاندې کول اوریدونکو، زو اسلام آباد ته چرته چې د مشال رادیو خبريالي د پاکستان د مقامي ورسپانو ادارې لوستي دي او بیا اسرار العالم موبند نړیوال مطبوعاتو ته کتنه کړې ده. نو راځي چې دې ته په ګډه سره غوښ شو.
مشرق ورسپانه خپل اداري کلی کې پېښور ښار یو ځل بیا په خطر کې دی. کاو قتل شي نو نه صرف ایرانی کونسلیټ په نخ کړې شو، بلکې حیات آباد، افغان کالونی، وزیر باغ او بڑبیری کې هم بمی چاودنې وشوې. اداري مخ کلی کې د داسې پېښو مخنیوي لپاره پولیسو له اړخه څه اقدامات مخې ته نه دي راغلي چې په هغه د اطمینان اظهار وکړي شي. اداري وایي داسې لګي په مختلفو طریقو نه صرف وسلوالې ډلې بلکې کلنګ اخستونکي هم پېښور کې جمع شوي دي او په دې کې هر ډله چاودونکي مواد او د چاودن چاودنې کولو ماهر ده. ادارې زیاتوي تر څو پورې چې پولیس او استخباراتي ادارې خپله کارکردګي ښه نه جوړوي نو د داسې پیښو مخنیوی ممکن نه دی، او چېرته چې د فرقهییزو پیښو سوال دی نو دې د یو ناسور شکل خپل کړی دی. ادارې په وینا په ایراني کونسلیټ چاودنې نه پس ډزې کوونکي خلک په کمه لاړل، پولیسو چارواکو له دې نیول پکار دي. ادارې اخیره کې لیکي سیکیورټي انتظاماتو ناکامۍ باوجود حکومت د دې تحقیقاتو خبرې کوي، خو ورلسه کوټل اقدامات نه چتوي. که صورتحال هم داسې وو نو په پېښور به د قانون نافذ کوونکو ادارو کنټرول کمزوری شي، او وسلوال به چې کله غواړي خپل کاروایی به کوي. آج ورځپاڼه خپل ادارې کې لیکي خیبر پښتونخوا حکومت سرمایه کاری او د دې مواقع زیاتولو لپاره کار شروع کړی دی، خو دې لپاره اوچت کړی شوي اقدامات کافي نه دي، بلکې دې له به نور هم ډېر څه کول وي. ادارې وایي دا وخت خیبر پښتونخوا کې د صنعت محکمه، سرحد ډیولپمنټ اتارټي او سمال انډسټریز ډیولپمنټ بورډ غوندې ادارې صنعتي ترقی او سرمایه کاری لپاره خپل کوششونو کې مصروف دي، خو دې ادارو خپل مقصدونه په پوره توګه نه دي حاصله کړي. نو ضرورت اوس د دې خبرې دی چې دا ادارې فعال کړي شي او سرمایه کاری لپاره د یو ښه حکمت عملي جوړ کړي شي. ادارې زیاتوي حکومت له پکار ده سرمایه کارانو لپاره دې هم په حکومتي سرپرستۍ کې سهولیات او مراعات ورکړي شي، او دې سر دې د کتنې نظام مضبوط کړي شي. ادارې په وینا پرایویټ تعلیم او صحت په شعبو کې اخراجات د عام ولس د وسه بهر دي، نو په دې شعبو کې دې حکومت سرمایه کارانو مرسته وکړي، او که داسې وکړی شو نو دې سره به یو عام تن پرایویټ شعبو نه فایده ترلاسه کولی شي او په حکومت به هم بوج نه جوړیږي. ادارې اخیره کلی کې دې مقصد لپاره پکار ده حکومت د مخکې نه موجود پرایویټ ادارو سره مشورې وکړي او د هغې د وړاندیزونو نه فایده ترلاسه کړي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات
د نیویارک ټایمز د رسپانې په یو مقاله کې راغلي. د پاکستان چارواکي وایي جټ جازونو پروندنه په سهار په جنوبي وزیرستان کې د وسلوالو په پټنځایونو بمباري کړې. دا بمباري په داسې وخت کې ترسره کیږي چې په ناآرامه سیمو کې په پراخه پوځي عملیاتو باندې د غور لپاره پرون د کابینې غونډه ترسره شوه. د نهې ورځې بمباري د هغه لړۍ برخه ده چې له څو ورځو راهیسې په وزیرستان او خبر ایجنسۍ کې شروع شوې. په مقاله کې راغلي له دې بمبارۍ سره د طالبانو په اکثریتي سیمه شمالي وزیرستان کې د یو ممکنه لوی پوځي اپریشن شروع کېدو په اړه ګنګوسۍ زیاتې شوې دي. په شمالي وزیرستان کې پاکستانی طالبان، القاعده او نور یو شمېر کورنۍ او بهرنۍ وسلوالې ډلې شتون لري. په شمالي وزیرستان کې د ممکنه لوی پوځي اپریشن په اړه د ګنګوسیو له وجې یو شمېر خلکو خپل کورونه پرېښي دي. د جنگي الوتکو بمباري په داسې وخت ترسره کیږي چې د حکومت او وسلوالو ترمنځ د سولې خبرې وروستو له هغو ځنډېدلې چې وسلوالو په خپل قید کې درویش ایپسي سرتیري وجل. بلخوا د امریکایي فاکس نیوز په ویبپاڼه خپره شوې مقاله کې راغلي د شاوخوا دیارلس کلونو راهیسې امریکا په افغانستان کې له وسلوالو سره په جنگ بوخته ده، او دا ځکه چې په تیر وختونو کې افغانستان د هغه بریدونو لپاره کارول شوی چې پکې امریکایان وژل شوي. د مقالکونکي په خبره د دوی ذمواري جوړیږي چې خپل ولس ته تحفظ ورکړي، او د ده په خبره دوی له خپلې دغې ذمواري ځان پر دې نشي خلاصولی چې ګینې دغه جنگ ګران دی. په مقاله کې راغلي چې په سرویګانو کې ښودل کیږي چې په افغانستان کې د امریکا مشن سره د امریکایانو ملاتړ د 40% نه کم شوی، خو خبره دا ده چې امریکایانو ته یوازې دوه خبرې معلومې دي. یوه دا چې د دوی په فکر جنگ په ناسم لور روان دی، او دویمه دا چې د دوی ګاونډي هیوادونه په افغانستان کې د امریکا د مداخلې مخالفت کوي، خو میډیا او سرویګانې د حالاتو پوره تصویر نه وړاندې کوي.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
اوریدونکو تاسو لپاره یو نړیوال موضوع هم لرو. په یوکرين کې د نوی منتخب شوی منتخب خو حکومت ویلی دی چې د بیلتون غواخونه چې دی هغه رامنځته شوی دی. د یوکرين پارلمان چې دی هغه د نوی حکومت لپاره په پریکړه لیک یا د ووټ اچول هم کې ناکامه شوی چې 13 ورځ ټاکل شوی و. نور تفصیل په دې رپورت کې اورو خو د می رستو.
د یوکرين اوبوري ولسمشر وای په هیواد کې د بیلتون پالنې په نخو اندېښمن دي چې د یوکرين د ځمکني یووالي لپاره ګواښ دي. د اوبوري ولسمشر اوسکندري ترچنوف 13 ورځ د بیان وروستو په کریمیا کې د روس پلو مزارچیانو لاریون کړي او د یوکرين نوي حکومت پر ضد یې نارې وهلي چې د ماسکو ملاتړ کوونکي ولسمشر ویکټر یانکوویچ یې له خپلې څوکۍ لرې کړی وو. روس او غربي هیوادونه چې د اپوزیشن ګوندونو ملاتړي دي خبرداري ورکړي چې په یوکرين کې د عدم استحکام ګواښونه زیات شوي دي. د روس د بارنو چارو وزیر سرګی لاوروف تیر ورځ ویلي چې ماسکو د یوکرين په کورنۍ مسلو کې لاسوهنې هیڅ اراده نه لري، خو یو ورځ وروسته د روس یو جګپوړي چارواکي ویلي کچري په یوکرين کې د روسیانو ژوند د خطرونو سره مخ کیږي نو چوپ پپري نه پاتې کیږي. د روس په پارلیمان ډوما کې د خارجه چارو د کمیټې مرستیال لیوندو سلوتسکی وای چې د روس پارلیمان په یو قانون غور کوي چې کریمیا اوسیدونکو ته د روس شهریت زمينه برابر کړي. دا یو حساسه مسله ده، په دې کې ډېرې ادارې به کار کوي. د دې فیصله به د روس اعلی چارواکي کوي او په دې خبره هم پوه یو چې د دې قانون له وجې به کیف سره پر اړیکو منفي اغیز پریوزي. دا نوموړی په وینا اوس هم یانکوویچ په قانوني توګه د یوکرين ولسمشر دی. بل پلو د اپوزیشن ګوندونو یو غړی وایي چې ماسکو باید د یوکرين په کورنۍ مسلو کې د ګوتې وهلو نه ډډه وکړي. د پوینا د کریمیا حالات ډیر پیچلی دي. بلخوا په کیف کې د اپوزیشن ګوندونو کنټرول لاندې پارلیمان د نوي حکومت لپاره رای نه دا چولی. تیر ورځ د یوکرين پارلیمان د یو قرارداد منځوري ورکړی چې تر مخه د پخوانی ولسمشر ویکتور یانکوویچ پر ضد یې په نړیوال عدالت کې د مقدمه چلولو غوښتنه کړې.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. سپین وانه وای ولسمشر باراک اوباما لغوان ولسمشر حامد کرزی سره په ټلیفوني خبرو کې هغه ته ویلي چې پینټاګون ته امر ورکړی چې د روان کال تر پایه لغوانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. سپین وانه په یو بیان کې ویلي چې اوباما دغه امر ځکه ورکړی چې داسې ښکاري چې افغان ولسمشر دواړه خیزه تړون چې لمخې په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو پاتې کېدو ته اجازه ورکوي نه لاسلیک کوي. د دوه ولسمشرانو د غرض د افغانستان د راتلونکو انتخاباتو پر مسلې هم خبرې کړې دي چې نور تفصیل یې د نوریاس نوري پر رپورت کې ورو.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر باراک اوباما پینټاګون ته امر کړی چې کله د افغانستان حکومت د امنیتي تړون له لاسلیک څخه ډډه وکړي د روان 2014 میلادي کال تر پایه له افغانستان د ټولو ځواکونو د وتلو پلان ترتیب کړي. سپینه مانی وای باراک اوباما دا خبره افغان ولسمشر حامد کرزی ته تیر شپه په ټلیفون کې کړې او هم ورته ویلي چې امریکا خایي له 2014 میلادي کال وروسته محدود شمیر عسكر په افغانستان کې پریږدي که دغه تړون بل اخر لاسلیک شي. د سپینه مانی وای ان جکارنی په واشنگتن کې په خبري کانفرنس کې وویل ولسمشر اوباما پینټاګون ته امر کړی چې د هغې انتخاب لپاره تیاری ونیسي چې له مخې له 2014 میلادي کال وروسته په افغانستان کې هیڅ یو پوځي نه پاتې کیږي، خو موږ بیا هم د دوه اړخیز امنیتي تړون د لاسلیک کېدو په صورت کې که هغه اوس کېږي یا د روان کال په وروستیو کې له 2014 کال وروسته د پوځي حضور امکان خلاص پرېږدو. سپینه مانی دغه راز وایي هر څومره چې دغه تړون ځنډیږي هغومره به له 2014 کال وروسته د امریکا ماموریت کوچنی او اهداف به هم محدود وي. سپینې ماڼۍ دغه راز په یو خبر کړی بیان کې ویلي چې اوباما دا منلی چې کرزی په خپله دغه دوه اړخیز امنیتي تړون نه لاسلیک کوي او په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو د حضور د دوام په اړه پریکړه د حمل د میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو ګټونکو ته چې د هغې ځای به نیسي پریږدي. دا د تیرې جون میاشتې را په دې خوا چې سپینه ماڼۍ د امنیتي تړون د لاسلیک د ردولو په خاطر پر افغان ولسمشر مایوسه شوې وه، لومړی ځل دی چې اوباما او کرزی په ټلیفون مستقیمې خبرې کوي. دواړو ولسمشرانو دغه راز د حمل د میاشتې د جمهوري ریاست د انتخاباتو پر مسلې هم خبرې وکړې. اوباما یو ځل بیا په افغانستان کې د قدرت د انتقال د پروسې ملاتړ وکړ او ویل چې متحده ایالات غواړي چې دغه انتخابات په شفاف او باوري توګه ترسره شي او واشنگتن د هیڅ یو مشخص کاندید ملاتړ نه کوي، بلکې دا په خپله افغانان دي چې خپل راتلونکی ولسمشر به ټاکي. اوباما دغه راز ویلي چې امریکایي ځواکونه به له افغان امنیتي ځواکونو سره په ګډه هڅه وکړي چې دغه انتخابات د امن په فضا کې ترسره شي.
اوریدونکو په همدې اړه یو بل رپورت هم تاسو لپاره لرو. کریسچن ساينس مانیټر ورځپاڼه لیکي د پاکستان یو لوړ پوری چارواکي ویلي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو وروسته کورنۍ جګړه پیل دي شي. د پاکستان دغه چارواکي زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته اوس هم د زیاتې روزنی ضرورت دی. د دې مقالې نور تفصیل زما همکار انیس اجمل وړاندې کوي.
کریسچن ساينس مانیټر وسپانه لیکي د پاکستان یو لوړ پوری چارواکي د نهه پروت خبرداري ورکړي چې کچرتا د اوباما انتظامیه له دړکو سره په افغانستان کې د زیرو آپشن پاړه پر مخ لاړ شي چې معنی له افغانستان خپل ټول ځواکونه وستل دي نو د سره کورنۍ جګړه بیا پیل دي شي. دغه چارواکي د نوم نه خودلو په شرط ویلي دي چې د افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو وتلو معنی کورنۍ جګړه ده. د پاکستانی چارواکي د خبري دا غیرستو مخه ترغلي چې سپینې ماڼې د نه پروس اعلان وکړو چې ولسمشر اوباما د امریکا د دفاع وزارت ته هدایت ورکړي چې د دې کال په پای کې د افغانستان د سواکونو په بشپړ توګه د وتلو تیاری ونیسي. د سپینې ماڼې د بیان تر مخه د دې ګام نه داسې څرګندېږي چې دا د افغان ولسمشر حامد کرزي لپاره یو خبرداری دی. ولسمشر حامد کرزي چې د امریکا او افغانستان ترمنځ یې د هغه امنیتي تړون لاسلیک کولو نه انکار کړی چې تر مخه به یې د 2014 کال وروسته هم امریکایي سرتیری په افغانستان کې پاتې کېدای شي. سپینه ماڼۍ وایي سمرچ دوی د دواړخیز امنیتي تړون بغیر پر مخ سي هم دومره به دا په افغانستان کې د امریکا د اریو مشن لپاره مشکله وي. د ورځپاڼې تر مخه د سپینې ماڼۍ د اعلان په اړه داسې څرګندېږي چې دا په ولسمشر کرزي د اپریل 2014 د انتخاباتو نه وړاندې د تړون لاسلیک کولو لپاره یو فشار دی. ورځپاڼه د امریکا او افغانستان ترمنځ د تړون لاسلیک کولو په حواله د پاکستاني چارواکي له خولې لیکي چې آیا دا به یو مؤثر ګام وي او کېدای شي چې کرزي دا ونه مني. په داسې حال کې چې د امریکا د دفاع وزارت پر دې خبره زور راوړي چې په لسګونو زره پوځیان په افغانستان کې پاتې کړي، خو سپینه ماڼۍ پر دې رضا ښکاري چې د دې پوځیانو شمیره به تر لسو زرو پورې وي. د پاکستان دغه چارواکي وایي چې پر ځای له دې چې که امنیتي تړون لاسلیک هم شي، خو بیا هم د 2015 کال نه څرګندېږي چې د افغانستان لپاره به مشکله وي. پاکستانی چارواکي زیاتوي چې افغان امنیتي ځواکونو ته اوس هم د زیاتې روزنې ضرورت دی.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
په اتمنټ د پاسه دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
په دونی می بجی
پښتانه په یوشتمه کې
په درېنی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
په سلورنی می بجی
اوریدونکو تاسو د مشال رادیو خبرونه ته غوږی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې په زرګونو افغان کډوال میشتي. دغه کډوالو ته سره لنه په پاکستان کې د اوسېدو لپاره د رجستریشن د کارډونو د نویوالي لړۍ پیل شوه. په دې اړه نور تفصیل له کراچۍ نه د مشال رادیو خبريال کوي.
په کراچۍ کې د میشت افغان کډوالو لپاره د رجستریشن د کارډونو د نویوالي لړۍ نن د شروع په ورځ پیل شوه. په کراچۍ کې د افغان کمشنر په دفتر کې د یوې دستورې په محل د یونیسیر د سند څانګې مشر یونس صاحبزاده مشال رډیو ته وویل د افغان کډوالو نوي کارډونه به د یو شمیر سهولتونو ترڅنګ کډوالو ته د موبایل د سیم د خلاصولو په برخه کې هم په کار راځي.
د خلکو سره چې کوم دی لکه د موږ د کمشنر صاحب د کراچۍ دوی په خپل یو سټیپ واغشتو دوی چې کوم دی پی ټی ای ته لیکل نو اوس پاغي باندې پی ټی ای یو نوټیفیکیشن جاري کړ چې د خلکو ته قانوني سیمونه ملاويږي چې سره چې دا کارډ په بازي زینو کې اکاونټونه کولایويږي په بازي زینو کې نه کولایويږي. کمشنر صاحب ته وایي چې دوی په دې اړه باندې کوششونه کوي.
په دې موقع یو شمیر افغان کډوالو له مشال رډیو سره په خبرو کې وویل دوی په کراچۍ کې د ګڼ شمیر ستونزو سره مخ دي.
مسله دغه ده چې موږ د کوټې ته یو خواته ځو خو موږ زکلوي تاکیم او کارت در وخت تر سوې تاریخ ختم دی. بس تاسو بس جبونه تلاشي دی دا ځای تلاشي د پیسې وګوره خو په لوستي خلک ولاړ دي پر لارې باندې بس موږ زبرئ.
زما نوم خبر کرام دی کرام میمنی د بارو کټه کې زه دغه وایم چې په لوس متنګي د کور نه سو وتلای افغانستان ته نه سلای. مثال کراچۍ ته نه سلای شوکار او کډلګر د بس نسی پیسې راڅخه نه مې لکې نو مرسم نسی مو خو شور دی پاکه په نه پس راڅخه کړلې دي.
کډوالو غوښتنه کوله چې په نوي کارت کې باید دوی ته د بانک د اکاونټ د خلاصولو او نورو سهولتونو اجازه هم ورکړل شي.
لکه دا دریم ځل دی دا کارتونه موږ ته تجدیدوي. د دې نه موږ د حج مراسم په حال سولا نه د یکون نه د ګاډۍ او نه د سیم کارت اس په نامه باندې راکړی دی چې هغه پرسه کې او متل دی وای باغوان دی ول باغداري ول ها دا په پولیس ته ورکه وروره دغه نه بغیر د پیسو نه بغیر دغه کارت سره نه پریګدي.
د یونیسیر د سین څنګه د مشر یونس صاحب زاده وینا و چې دوی په کراچۍ کې د افغان کمشنر سره په شریکه هڅه کوي چې په نوي اجرا شوی کارت کې افغان کډوالو ته ټول لازم سهولتونه برابر کړي.
اتلان
خوشحال بابا نابغه شخصیت
غازی امان الله خان یو ستر انسان
غازی میرزا علی خان پاکیر پی یو روشن فکر سره
امان خان بابا د پښتنو په غوښتنو باندې د دې پارمانونو وېده
دریا خان افریدی د جرګو مرکو سره
غازی سنو بروسین خلکو ته سیاسي شعور ور ورکړي د پښتون قوم د خوشکسمتی و چې د باچا خان بابا اس یو شخصیت ور ورکړي
خان شید مرام داو چې له بولان تر چتراله دا باچ یو شي پښتو دی
ملنجان د پښتنو په درد باندې
د پښتنو د علمی سیاسی او ټولنیزو څیرو پیژندنه
اتلان د هر پنځشنبه یا زیارت پورز په پاوکم یو لسو او د هر جمعه پورز په پاوکم دریو بجو له مشال رېډي واوري
تاسو د مشال رادیو خبرونه ته وګورئ پاکستانی طالبانو وایان شاید الله شاهد بیگا شپې مشال رډیو ته استبل شوی یو خبر پانه کې ویری چې د اسمت الله شاهین بټنی مرګ د دوی لپاره لوی زیان دی او دای د پاکستان د استخباراتي ادارو سازش ګرځولې دي نور تفصيل د مشال رډیو خبريال په دې رپورت کې راکوي
تحریک طالبان مرکزی ویان شاهد الله شاهد ایوا خبر پانا کې در اسمت الله شاهین بیٹنی د وژنې تصدیق کړي او ویل یې دی اسمت الله شاهین بیٹنی په مرګ سره پاکستانی طالبانو ته ډیر زیان رسیدلې شاهد الله شاهد په دغه خبر پانا کې ویلي اسمت الله شاهین بیٹنی مرګ د پاکستان خوفیه ادارو سازش دی په شمالی وزیرستان کې روانه میاشت کې دغه سلورمزل دی چې د نصرګنده کسانو لخوا په ډزو کې وسله وال وژل کیږي او د نوړاندې دا معلومه نشوه چې تر شا یې د چا لاس دی عصمت الله شاهین بیټنی چې وړاندې د پاکستانی طالبانو مرکزی شورا مشر وو د دوشنبه په ورځ میرانشاه سره نږدې درګه منډۍ کې نصرګنده کسانو سره د درې نورو ملګرو په ګډون ووژل
تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی د خبر اجنسی خلک شکایت کوي چې د دوی په مرکزی روغتون کې تر اوسه د ایکسری ماشين فعال نه دي او د ایکسری د ماشين د نشوالي له وجې یو شمیر ستونزو سره مخامخ دي دوی وایي چې د سیمې یو مرکزی روغتون دی او دلته هر ورځ په څلګونه خلک د علاج لپاره راځي نو باید دغه د ایکسری ماشين دی ورته زر تر زر فعال کړی شي په دې اړه نور تفصيل په دې رپورت کې
د خیبر جنسی خلک وای چې د دوی مرکزی روغتون یا ایجنسی هډ کوارټر هسپتال ته خووشه درې میاشتې وړاندې ایکسری ماشين ورکړای شوې ده خو لا تر دې د ما فعال کړای شوې نه ده او د سیمې خلک په دې روغتون کې د ایکسری د سانتیانه به برخې دي په دې حق له د خیبر سیمې یو تن نور اپریدی مشال ریډیو ته وای
کوم ماشين چې راوړل شوې او ماغه سپروته ګردونه په پروتیس کې سم کوټ نه شي اخستل په کور دې چې دا ماشين جوړ شي یا د متبادل بل ماشين وړي چې د خلکو ته فائدہ وشي
د یاد سیمې یو بل تن عمران وای چې باید دی روختون ته دی یو ډیجیټل ایکسری ماشين ورکړی شي
تکلیف ډیر زیات دی ځکه چې ډاکټران بیا د مجبورین هم دغه ایکسری اخکې تجویز کوي او دغه ایکسری وځي خو هغه ضرورت تر نه پوره کوي
د خیبر جن سایپ مرکزی روختون کې د ایکسری ماشين د ستونزې په حق له مشکله د قبایلی سیمې د صحت محکمې ډیپټي ډایریکټر ډاکټر نذیر سره رابطه وکړه نو دوی وویل چې موږ به ورته انجنیر ورولېږو چې فعال یې کړي
بارال انجنیر بابا د بس موږ درته وکړو هغه ماکه ټیک ده دا تاسو سپیشل سړی ورزې کنه ځکه چې دا خو زړه ایکسراله
د خیبر جن سي اوسیدونکي وای چې دا د سیمې یو مرکزی روختون دی او باید دې ته د هر ډول اسانتیاوي ورکړل شي
د مشال پنوم پدې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ
هالو
السلام علیکم
دا مثال
د مشال رادیو
00 سالور 20 22 یو یو 2 سالور یو 2 یو فندور پیغامونه تبصری ټوکی شیرونه او خیسته خبرې مونږ ته پریک دی اوریدونکو په جلال آباد کې درې ورځنی کرنیز او صنعتي نندارتون پرانستل شو دغه نندارتون د جمعیت اصلاح په نوم یوې ټولنې جوړ کړي چې په 200 ډوله بیلابیل افغاني تولیدات په کې ننداري ته وړاندې شوې دي نور حال د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال لا کوي
دغه درې ورځینه کرنیز او صنعتي نندارتون چې د جلال آباد ښار د عیدګاه جومات پارک کې پرانستل شوی، په خوراکي او کرنیزو توکو سربیره پکې د لباس توکي او پښتو کتابونه هم نندارې ته وړاندې شوي دي. په ختیځ کې د جمعیت اصلاح ټولنې د فرهنګي چارو مسؤل ګلاب توحیدیار وایي چې د نندارتون له جوړېدو یې مقصد دا دی چې افغاني تولیداتو سره خلک آشنا او استعمال ته یې راوبولي.
موږ ډېر واړه واړه شیان د بل ځای نه راوړو، نو موږ غواړو دلته نور خلک هم شته دی چې په خپله یو څه تولید کړي او په خپل هیواد کې په خپله مصرف ورسیږي. موږ له هغو ټولو هیوادوالو نه چې هغوی په بازار کې ضرورت وړ مواد هغه رانیسي، د هغوی نه مهیله ده چې هغوی هغه مواد راونیسي چې هغه په خپله زموږ په هیواد کې تولید شوي.
د تورخان په نوم یو تن چې د ننګرهار د روداتو ولسوالۍ نه د لباس بیلابیل توکي نندارې ته راوړي ول، له خپلو هیوادوالو یې هیله وکړه چې د هیواد تولیداتو ته په درنه سترګه وګوري.
دغه نندارتون ته پوښي دغه مال موږ راوړی دی خپلو مطلب پټي دي دسمالونه دي پوښي پټوان دي زنانی مردانه په دې خپلې لیبلې لګولي دي. پاکستان نه خلک ځي مالونه راوړي پوښي وطن کې د لس ببر کې پروداتو کې لرو او د قسم لپاره څوک مطلب کنه صحیح نظر نه کوي کنه باید دا چې دا شی زموږ مخکې لاړ شي سره وطن جوړیږي وطن مخ وړاندې باندې.
یو تن چې له نندارتون څخه یې لیدنه کوله خوشاله و چې د خپل هیواد تولیدات یې وپیژندل.
بسم الله حق دوست یم. دا تولیدات ما په خار کې به زیاتره لیدل خو ما داسې احساس نه کوم چې دا د مونږ په ولایت کې جوړیږي د مونږ په خاوره کې جوړیږي. اوس ډیر خوشاله یم چې دغه تولیدات دلته ګورم. دا خپل ټول دمدلته د مونږ د هغه تاجرانو نه چې هغوی زحمتونه باسي او کارخانې جوړې کړي ډیر افتخار کوم او ډیر خوشاله یم.
دغه کرنیز او صنعتي نندارتون چې د چهارشنبې په ورځ پیل شو د راتلونکي جمعې ورځې پورې به دوام وکړي.
تبصری، شننی، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانی او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شن.
اور دن کو تاسو د مشال لړی خبرونه ته غوږی. د پاکستان په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر پښتانه اوسېږي. په دغه پښتنو کې یو پښتون انزورګر محمد ارشد خان دی. ارشد خان په خپلو زیاترو انزورونو کې د پښتون قام د وګړو او د دوی د سیمې موضوعات رانغړي. له نوموړي څخه په کراچۍ ښار کې د مشال رادیو خبریال مرکه کړي او دا رپورټ یې پرې برابر کړی دی.
پښتون انزورګر او هنرمند محمد ارشد خان د تیرو 15 کلونو راهسې په کراچۍ کې اوسېږي. ارشد خان د تیرې اوږدې مودې راهسې د رنګ او برش په ذریعه خپل احساسات په رنګونو کې نغاړي او بیا یې د ټولنې په وړاندې ږدي. د پښتونخوا د سوابۍ ضلع استوګن محمد ارشد خان د کراچۍ له پوهنتون په ټولنپوهنه کې ماسټري کړې. د نوموړي په هنري ګوتو جوړې شوې یو شمېر فنفارې د انزورګرۍ په نړیوالو نندارتونونو کې هم نندارې تا وړاندې شوې دي. ارشد خان وایي دی د مشهور انزورګر بشیر مرزا څخه زده کړې کړي او د انزورګرۍ په اړه یې له نړیوال شهرت لرونکي انزورګر پیکاسو نه نیولې تر اوسني عصره زیاتره هنرمندان لوستلي، خو د هغه د خپلو تخلیق کړو انزورونو موضوع اوس هم پښتانه او د پښتنو سیمه ده.
زما د ژوند یو ډېره تلخه تجربه په سواد کې د انسانانو علالي بچ کې دي. په هغه وخت کې مانه داسې پینټینګ جوړ شوې دي. یو پینټینګ هغه د باب خیبر میای کې علامت ورکړې دا هغه مخ ته چې نو یو خزه ولاړه ده هغه سکه د حیا پټولو د لپاره صرف یو ډېر ټګړي پاتې شوې دي او په هغه کې بعد سلې د پکی او پاغه کیا اخ پیر لې چې د نو خپل غو دو تیګړو سر خپل حیا پټول کوشش کړي او به پلاس کې چې نه د باچا خان کتاب زما ژوند د جن پلاس کې نیولې د پاغه حال کې ما غي د امن جنډو چته کړي.
محمد ارشد خان وای دی د زینو پنفارو په جوړولو کې د کلونو مودې ته اړتیا لري. دی وای کله چې سګنې کال د غنی خان د زیګون د سلکلن جشن لپاره ځنګړې شو نو د هم له هغه وخت راهسي د غنی خان په یو پینټینګ کار شروع کړي چې لا هم پرې کار دوام لري. ارشد خان زیاتوي د غنی خان دغه انزور یې د هغه د فن او فکر په بنسټ شروع کړی دی او د غنی خان یو شمېر شعرونه یې په رنګونو کې انزور کړی دي.
په دې کې ډېر څه دي. د دې کې چې نو د غنی خان پورټریټ هم دی او ورسره دا چې کوم فلسفه ده نو دا غي پکې هم راولو کوشش کوم. زما یو پینټینګ او پاغي باندې 15 کال لګیدلی دا غي نومم سپیډ دی.
د محمد ارشد خان یو شمېر انزور انزورونه په نړیوالو نندارتونونو کې خرڅ شوي. نوموړی د دغې انزورونو څخه په لاسته راوړلو پیسو د رڼا په نوم یوه اداره چلوي. په دې اداره کې د اتم کلاس نه پورته زده کوونکو ته مفت ټیوشن ویل کیږي.
د مشال رادیو د زیارت تورزه خبرونه
اتلان
پپاو کم یو لس بجی
تاندې هله
پپاو کم دو بجی
د مشال پنوم
پا اته منټ د پاسا دو بجی
د مشال تر رڼا لاندې
پا دونی می بجی
پختانه پا یوشته مکه
پا درینی می بجی
روخانه مستقبل
پپاو کم سلور بجی
د سندرو امیل
پا سلورنی می بجی
اور دن کو تاسو دا مشال رادیو نه ورسته خبری خبرونه واورید چې پښې بو ته رسیدلو یو سوشې به پاتې دي چې پکې په امیر ساحل توار ورکو چې تاسو د خبرونو لنډیز وړاندې کړی نن د پاکستان کورنوی چارو وزیر چودھری نثار علی خان قومی اسمبلی ته د هیواد د قومی سلامتی تګلارې مسوده وړاندې کړې ده. دا مسوده تیر ورځ په اسلام آباد کې د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ د کابینې غونډې منظور کړې وه. د پاکستان علما کونسل پر پاکستان نویو وسلوالو ډلو حکومت غږ کړی دی چې ژر تر ژره دې اوربند اعلان کړي. د علما کونسل په اعلامیه کې راغلی ده تیر ورځ په لاهور کې یوه غونډه وشوه چې پکې د هرې فرقې عالمانو ګډون وکړ. په قبایلي سیمې اورګزو کې د پوځ تر اعلان وروسته خلکو کورونه پرېښودل پیل کړي دي. د سیمې اوسېدونکي وایي پوځ ورته ویلي چې په درو ورځو کې د کورونه پرېږدي. پېښور هایکورټ د پاکستان تحریک انصاف په مشرۍ د سیاسي او مذهبي ګوندونو غړو لخوا په افغانستان کې میشتو نړیوالو ځواکونو ته د سامان وړلو لار تړل ناقانونه عمل ګرځولی دی. تېره ورځ د پېښور هایکورټ دوه کسیز جرګهګۍ په خپله فیصله کې ویل د سیاسي ګوندونو لخوا د ګاډو تلاشۍ اخیستو عمل هم ناقانونه دی. د قومي وطن ګوند مشر آفتاب احمد خان شیرپا وایي له طالبانو سره خبرې ناکامه شوې دي. دا خبره آفتاب احمد خان شیرپا تېره ورځ په پېښور کې یوې غونډې ته وکړه. د افغانستان د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل نن په برسلز کې د ناټو د دفاع له وزیرانو سره ګوري چې په افغانستان کې د راتلونکو په اړه خبرې وکړي. چارواکي وایي د ننګرهار په حصارک ولسوالۍ کې د چاڼیزو عملیاتو پر وخت 50 وسلوال وژل دي. چاڼیز عملیات له 5 ورځو راهیسې روان ول او پرون پای ته ورسېدل. د افغانستان په روزګان ولایت کې په یو ځان وژل کې برید کې لږ تر لږه کسان وژل شوي دي. پېښه پرون ماښام د ولایت په مرکز ترین کورټ کې په یو هوټل کې شوې ده. د اوکراین لنډمهاله ولسمشر د هیواد د ځواکونو مشر قومندان په توګه دنده سنباله کړې ده. دا ګام نن د ولسمشر پر وپاڼې په خپور شوي فرمان کې اعلان شوی دی. او سپینه ماڼۍ وایي عراقي حکومت له ایران سره د وسلو سودا قراردادونو لاسلیک کولو خبره رد کړې ده. عراق او ایران دواړو دا خبره رد کړې ده. اور دن کو دا مشال رادیو دا نن ورځی دا خبرونو پایتا ورسیدو. ساسو کورپا گل آیاز دا خبرونو ویون کې پامیر ساحل تکنیکی همکار جوناتن او نور همکاران لتا سي اجازه غوړ سوال او بیا هم د مشال رادیو خوندور پروګرامونو سره ساسو په خدمت کې حاضر یو. کتا سي چری پوم دی موجونو پاتې شي نو دو وی او ای ډیوا رادیو خبرونه باوري خما خام بلري او خوشاله اوسئ.